د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه په هم اورېدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. تمه ده د افغانستان د سولې د عالي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاع کې راوستې ده. پوره خبرونه د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمل لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وینا یوه برخه بله تروریزم سره په مبارزې متمرکزوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث ورسته شي.
هغه تایید کړ چې حزب اسلامي له تور لسخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچکونو ویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتو غواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د بدخشان چارواکي وایي په بهارک ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبله وروسته له هغه واوښته چې له څو لورې یې په امنیتي ځواکونو باندې د پولي یاردار او کوهدرۍ په سیمه کې حمله وکړه. ښاغلي فروتن وویل په نښته کې دوه پولیس او یو پاتون کوونکی ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ لس پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو دېرش افغانۍ، زر ایراني تومانه نولس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه پنځلوېښت افغانۍ. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون ویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq ISIL is on the defensive.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي دي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړې پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. د چارواکي زیاته کړ چې د روسیې سو سلیرش جنگي الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړې ته دومره لند پرواز کړی چې د بهر اوبو ته ټکان ورکړی دی. د روسیې کاوشت هلیکوپټرو هم پرون د امریکا د بیړې ته نږدې مکرر پروازونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی ریپورت کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوی، د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. ریپورت وایي د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی دی. اورسته خبر داسې په امریکا کې میشتي د خبريالانو د ساتنې کمیټې له ترکی چارواکو له خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا کمیټه دغه غوښتنه ورسره له هغه کوي چې د ترکی په جنوب ختیځ کې یو سوریایي خبريال د اسلامي دولت ډلې غړی په نخښه کړی وو. د ټلویزیون خبريال محمد ظاهر شرقت د تیرې اونۍ په پای کې سوریې پولیسان نږدې واټنه په دزو وشتل شوې چې وړ مورزي پرختون کې ساور کړه. د اسلامي دولت ډلې دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې او دا څلورم سوریایي خبريال دی چې د قتل مسولیت دغه سخت دریز ډلې په غاړه اخلي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د خبريالانو د ساتنې د کمیټې تنظیمونکي نینا اوګناینوا په یو بیان کې ویل ترکی چارواکو باید د دې هیواد د ښارونو په واټونو کې د خبريالانو د وژلو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دغه وژنې د نه منلو وړ دي او عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفیر ولستان زمانه نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله منده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په کابل کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د حزب اسلامي یوه غوښتنه هم له تور لسته د دې حزب د مشر او یو شمېر غړو د نومونو لرې کېدل دي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلس نم باد.
اصل اوردک چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنری په توګه نوې ټاکل شوی وای، د دې سازمان په غړو هیوادونو کې به د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره ډیره هڅه وکړي.
د خپل پورا کوشش به ان شاء الله کوم او معلومدار خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیشن کې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو او مطالبو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د حقیقت صدې او انصاف په لټه کې. د حقیقت صدې په ونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په سکتور کې د پرمختګونو په باب د معلوماتي ټکنالوژي او د مخابراتو وزارت له موین سره خبرې کړې دي.
سوز نوری فایبر شبکه را مایسته کیگی نو افغانستان رو رو بسل کیگی دیگی فایبر کتر مونگا انترنت راستن لنرائیوال شبکه رو راستن نسا خسته مونگ باید لخبر گواندوی هوادو رو تاری کورتیر شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ډیر پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم دومره جنجالي مسایل نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړو لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. جزئیات د فرشته جلال زی پرپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډیر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دی پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیستخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. شغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استاذ پټوګه لا امریکا او ملګروم لتون غشتنه وکړي چې د ټیکټ جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې شاغلې حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزي نه د خلاص او یو تعداد ګوانتنامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ترازی او د سولې پلان د حکمتیار رومانی
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو رشي د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. شغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د شذو او نارینه افغانانو ټولنی سقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوي هغه اساسي ټکی دي چې حکومت سره کار شورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستيال هیله څرګند کړ چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید حکومت نوري مخالفي وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
و مورل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې هیله مند ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له استازو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي هیله مند ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې او ثبات په روانو هڅو کې همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د کانفرانس په غونډه کې چې د ترکیې په استانبول کې جوړیږي برخه واخلي. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمیشنر په توګه د یوې افغان میرمنې ټاکل کېدو دا هیلې رامنځته کړي چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقونو پر وضعیت مثبتې اغیزې ولري. اصلا وردګ لومړنۍ افغان میرمنه ده چې د دریو کلونو لپاره دغې دندې ته ګمارل شوې ده. میرمن وردګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دندې کې به یې په ځانګړي ډول هڅې دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقونو وضعیت ښه شي. فریبا ظاهر له اصلا وردګ سره مرکه کړې او په سر کې دغې دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کله چې تاسو په جریان کې وای چې دا کمیسیون دا تقریبا شپږ کال کې کمیسیون ایجاد شوی دی، هر درې کال بعد دوی کمیشنران انتخابي کې چې تقریبا د ټول دنیا نه اتلس کمیشنران په دې کې دي، هر ګروپ نه د افریقایي ګروپ نه د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمیشنران انتخابي، او هر ملک مملکت اسلامي ملکونه خپل نمائندگان دوی استازي دوی څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي، او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب گروپ او د افریقایي گروپ ډیر دوی خپل کمپاین و دشه کی دوی ډیر مخکې وي، خو ما وکولای شوای چې تر څولو نه زیات رائے از یوسما او د آسیا د گروپ په نمائندګي باندې افغانستان د څولو نه لوړ نمبر واخستل او زبکه بریالي شوما.
امیر من وردک کدی ته وګورو چې تاسو د یو داسې هیوا تاسو ته پتوګه هلته ټاکل سوی یاست چې هر ورځ هلته د بشري حقوقو ناقص یا سرغړونه پکې لیدل کی چې تاسو شاید است، نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمیشنر په توګه تاسو انتخاب به تاسو په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولري او څه اغیز به ولري؟
زه ان شاء الله خپل پوره کوششونه وکړم ځکه اول خپل یو میرمن يم او تاسو معلومه ده چې افغاني میرمن څومره د خپل شوی دی په افغانستان کې دوام جنس په ایس باندې مو ته کتل کیږي د خپل پورا کوشش به ان شاء الله کوم او معلومه خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیسیون کې ځکه چې اول ما مخکې متاسو چې اول زه یو مېرمن یم بیا د افغانستان نه روزانه موږ مشکلات سره مخامخ کیږو نو دا به خامخا یو خاص تاثیر ولري چې او زه تمام نشم کولای چې په خپل کار وکم نو معلومدار نور خویندو ته ضرورت لرم چې دوی سره باید کینه خبرې وکم او دوی نظرم باید واخلم چې زه سره هم په کوم معیارونو په کوم میکانیزمونو باندې وکولای شم چې هلته نمایندګي وکم او نور هم خبرې زیاتې شته دي په کمیسیون کې چې دوی ورباندې کار کوي چې اول د فلسطین مسله ده ډېره مهمه مسله ده د سوریا مسله ده د میانمار مسله ده او د افغانستان مسله په دوی په سرخط کې قرار لري چې انشاءالله موږ به وکولای شو چې یو امیدواري شته چې کار وکړو.
بله تاسو د موضوعاتو یادونه وکړله همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان د لسم غوند جریان لري په جریان کې چې تاسو هم ګډون پکې لري نو که تاسو په دغه غونډه کې د خپل غونډې په اړه راته وایئ چې دا غونډه تر فکر کوم تر جمعې پورې هم دوام کوي نو څه کارونه پکې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
او دا غونډه خو ار درې کاله بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي او څو کال د میزبانی ترکیه په غوړه کې ده چې د ټول دنیا مشران راځي په دې کې په دې پروګرام کې ګډون کوي د افغانستان ساکل ډاکټر صاحب عبد الله اجرایی رئیس نو ګډون وکي او د بهرنیو چارو وزیر ربانی صاحب هم دلته دی هغه هم ګډون کړی او زما وند په دې کې دا و چې یو خو زه خپله کاندیدا وم او کاندیدان باید هلته خپله موجودیت باید ودلی وای او خبرې به کړی وای او نور بعضې قطعنامې جوړیږي چې په هغه کې د کاري ګروپونه دي په هغه کې ما ونډه ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصیږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې یادیږي په هغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله او په کاري ګروپ کې ما ونډه اخیستله د نور مملکتونو سره چې په دې څلور ورځې کې هغه خلاص شو نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په اس باندې هغه وځي.
اصلا وردګو چې د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنري په توګه انټاکل شوې ده. اصلا وردګ د دې سازمان په دیارلسمه غونډه کې چې په استانبول کې روانه ده هم ګډون کړي ټاکل شوې ده چې د غونډه ته نن د حکومت اجرایی رئیس عبد الله هم وینا وکړي. ویل کېږي د هغې وینا یو برخه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې پر روانې مبارزې متمرکزه وي. د غرض د اصلا وردګ د اسلامي کانفرنس د لاري په افغانستان او د دې سازمان په نورو غړو هیوادونو کې د خزو د حقونو د وضعیت د خوالي لپاره د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام پر ملکی وګړو او د غراس پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجه او د زندانیانو پر حقونو پر تیریو اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یې ناوړه بللې دی. په دې اړه زموږ په نور خبرونو کې هم اوریدل شي او په ویب پاڼه کې هم په دې اړه مفصل راپور شته که غواړئ ویلو لی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. خو اوس پر شو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخې ته چې ډیری مطالبې په افغانستان کې بیا هم پر روانو شخړو متمرکز دي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځنګړې معنی نه لري ځکه چې هر کال د حواله تودیدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي. خو پر روان کال کې د جګړې لپایل سره یو شمیر پښتنې بې ځوابه پاتې کیږي چې پکې دا پښتنه هم شامل ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای شي د طالبانو د حملو مخه ونیسي او وضعیت کنټرول کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکي میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دی. خو یو خبره څرګنده ده چې دروان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي بلکې د عملیاتو لالارې به حمله کوونکي وي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې تکرار کړي. خو د ګارډین په وینا کته هم د ناتو چارواکي دروان کال په ژمي کې د شدیدو نشټو اټکل کوي خو وړاندوینه نس کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نشتی کوم نتایج ولري. د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوي تر کومه بریده لمنځه ولاړې سي، چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر د امنیتي ځواکونو له قطاره د تیښتې لوړه کچه د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي. نیوزویک مجلې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړې دي. د دې مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان نور سیمې هم تر یو بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دي. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې په خوانی اتفاق نه دی پاتې او اوس هم د طالبانو دوی ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواشي او له دې کابل وړاندوینه نسی کېدای چې د طالبانو نوې عملیات په دغه لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وای چې کته هم د ملي یووالي حکومت د امریکا په منځګړتوب جوړ شوی خو امریکا ته نه ښایي چې د افغانستان په مسایلو کې یو تحمیلونکی رول ولوبوي. د شورا د لوی جرګې پر بللو ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت توافق نامې د نه عملي کېدو په صورت کې به دا شورا د ملي مصلحتونو پر بنسټ خپل موقف روښانه کړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د ځینو ګوندونو سیاسي مطرح څیرو مشرانو جرګې او دولسي جرګې غړو له اندېښنو وروسته دا ځل د حراست او ثبات شورا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غو څرګندونو غبرګونو خود چې په وینا یې د ملي وحدت حکومت توافقنامه د 15 کلونو لپاره ده. د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې پر اساس د انتخاباتي لنجو د حل په خاطر جوړ شو. د دې شورا د غړو په باور د ملي وحدت حکومت پر هغه توافقنامو عمل نه دی کړی چې پر اساس یې دا حکومت منځته راغی. د حراست او ثبات د شورا وایي مسعود رشتوال د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
نقش ایالات متحده امریکا در پایان دادن به بون
دی وای د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره د امریکا رول منځګړی توب او مونږ نه باید له هغه څخه د تعاملي نقش استفاده وکړو. زمونږ په نننۍ ناشته کې لومړی نقطه دا ده چې اساسي قانون کې د تعدلاتو لپاره د لوی جرګې را بلل قانوني دي او د اجرایي ریاست د پوسټ په اړه بحث
اجرایي
د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په نامه لیکدو انتقادونه لاغي ورسته ډیر شوي چې تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د سفر پترڅ کې د سیاسي توافقنامې 15 کلن دوام پاړه ویل. د جان کیری د غوڅرګندونو د ګوندونو او خلکو په منځ کې سخت برګونونه راو پارول. د ثبات او حراست شورا موي چې د امریکا رول باید د افغانستان په سیاست کې دومره زیات نه وي او کنه د داسې پریکړو د دوام په صورت کې بعد افغانستان ملي ګټې د نړیوالو لخوا زیانمن شي. نږدې 2 کال وړاندې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو چې لمخې د 1993 لمریز کال دواړه مخکخ کاندیدانو ته د حکومت مشري وسپارل شو. دواړو مشرانو اشرف غنی او عبد الله عبدالله د جانکيري په مخ کې سیاسي توافقنامه هم لاسلیک کړه چې په مادو کې د لوی جرګې په جوړیدو د اساسي قانون د زینو مادو پر تعدیلیدو او د اجرایي ریاست د برخلیک پاړه هم راغلي دي. خو پښتنه دا ده چې د خلکو اندېښنو او د سیاسي توافقنامې د عملي کېدو مودې ته پکتو د ملي وحدت حکومت خبرګون څه دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال دوا خان مینا پالوي چې حکومت د خپل ژمنو پوره کېدو ته الله هم ژمن دی خو شرایطو ته پکتو دا کارونه وخت اړتیا لري.
د لوی جرګې غوښتل د تعدیل د قانون اساسي د ځینو موادو دی یا د سیاسي اجرا دی دا مربوط په شرایطو پورې دی. متاسفانه دا اوس شرایط جوړ شوی دي چې فکر نه کوم دا ممکن وو سی دي شي بدون دې چې د ولسوالۍ نمائندگان ولرو بل دي شي په بشپړ ډول باندې امنیت ولرو هغه وکولای شي د لوی جرګې غړي راسي او کسینو پر مسایلو باندې بحث وکړي. نو شرایط داسې شوی دي چې څوک څوک باید هغو غوښتنو ته او تعهداتو ته شي د ملت سره شوی دي
د حراست او ثبات شورا بیا حکومت ته د سمبلې تر میاشتې وخت ټاکي ترڅو په سیاسي توافقنامه کې شوې ژمنې عملي کړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال وایي چې د حکومت مشران که د لوی جرګې په اړه خپل ژمنې عملي نه کړي دوی باید د ملي مصلحتونو پر بنسټ پریکړه وکړي.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهم بده نمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو اورېدلی شئ او د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو، یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او لویو ښارونو کې د FM 93.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیز تړون کې د نورو مسایلو ترڅنګ له دغه بندر د درې وړو هیوادونو پر ګټې اخیستنې هم ټینګار شوی. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات هم د صادرات په افغانستان په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. نور جزئیات د یوسف خانزادران پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوی تفاهم نامه په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دونه هم شوی چې درې وړه هیوادونه له دې بندر ګډه ګټه پورته کولی شي.
د چابهار بندر څخه ګډه استفاده د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېره اسانه او کمه موده که هندوستان تا صادر شي او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړل شي او د دې بندر څخه په استفاده هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ آسیا پورې لاره پیدا کوي.
ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیټ توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کوي. د معلومات مخې دا بندر د دې ترڅنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي، د خلیج هیوادونو، مرکزي آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزي وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
هند د نړۍ د لسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی، زیات صنایع او ډیر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي، وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. حاجی پیر محمد له ننګرهار لیکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله نیک کار دی او طالبان هم باید سولې خبرو ته حاضر شي. له خوست عطا الله په اس ام اس کې لیکي چې په افغانستان کې سوله هله راتلی شي چې حکومت د طالبانو غوښتنې ته غاړه کېږدي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند په اس ام اس کې لیکي چې د طالبانو د عمري په نوم عملیات به ناکام عملیات وي، ځکه چې دوی بیگناه کسان وژني او د افغانستان د ملي اردو هم اوس ډیر پیاوړی او مجهز دی او د طالبانو د حملو مخه به ونیسي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي متسوات لشمیر لار مو مختره هستولو پیغامونه ډیر لګي لتاسو یو دنیا مننه موګم هارو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی وړاندې پر دو ونیزو سر پروګرامونو سربیره د انصاف پلاتکی او حقیقت څه دی د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې د کډوالو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په اړه له بلغاریا کې د یو کس د نیول کېدو راپور درکو چې د کډوالو مخه نیوله او په کوټه کې د غراز د پښتورګو د ناروغي په اړه یو تفصیلی راپور لرو خو اوس به هم صفه ولستان زیات ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بنند د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او تمه ده دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استازي نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي په بدخشان کې په بهارک ولسوالۍ کې پرونج په د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې چې پکې نه وسلوال طالبان وجل شوی او دیار لس نور هم ټپیان دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دفاع حالت کې راوستې ده د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د روسي جنگي الوتکو په نړیوالو بو کې د روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر ته هاجمي مانورونه ترسره کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل
لاسف ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره لیکونه واورول کغواړي بشپړ خبرونه یعنی په تفصیل سره خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجود مخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1200 شپږ نوې څه پوسر بیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په اوریدل شي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت موین وای چې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي
سوز نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه مونګه انټرنیټ راسن د نړیوال شبکو راسن نه سوخسته مونږ باید د خپل ګاونډي هوادو له طریقو ورتیر شو
د مخابرات او معلومات ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې خبري کړي چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاتک لبل اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو خو سره زو دو نور موضوعات ته د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولې چې د له ترکیه له پولیس سره له کډوالو سره بد چلن کوي او نه پرې خودل چې کډوال له پولی واوري تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم دی کس او زین نور چې له غسرې ملګرتیا کوله کړنې ستایلې وي او هغه د هواد دی پولیس خوندیتوب لپاره یو ګډ هڅه بللې و تفصیل لري بازار اوري
په بلغاریا کې دغه کس د سیشن په ورځ ورسته لاغونی ول سوچې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خبره سو په ویډیو کې دغه کس شودل سوي چې د ترکیه پولیسو نږدې د کډوال تړلې دی او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې وربندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیه ته د دې ویډیو لغ پرې دو سره د بشري حقوقو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سو د بلغاریا لوی څرنوالي ویلي چې د قضیه په اړه څېړنې کوي د دغه وات صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنی ستایلی وی او ویلی و چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده خو د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د نموړي پر څرګندونو تر انتقاد ورسته شغلې بوریسوف لخپل خبرو واوښت نموړي پر فیسبوک باندې لیکلی و چې ټولنه باید بې تفاوت نه وي خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نسی نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي بلکې داسې کسان به قانون لمخی تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ایز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغوی ورته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بلخوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغوی ود کې یوې ټول پوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورني امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10,000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او مخکې لدې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت د یونیس پروګرامونو ته ور ورسیږو، زو کوټه ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو له یوې ځانګړې څانګې سره مرسته وکړه. د هغه څانګه ده چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. پښتورګو دی روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورځي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورت لري.
د کوټه پرس منګلی سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د یوې اندازې لمخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسیز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسیز شوی دی.
ما نوم نعمت الله، تقریبا 25 کال کیږي چې دا ګردو کې ډبره مسره خالی ډبره او پریشن کوزه اوس برابر دی ان شاء الله نو سپارنګ او بچ.
په دې روغتون کې په خاله یو ناروغ د پښتورګو د عملیاتو شپږ زره کلداري اخیستل کېده، خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسیس څانګې د جوړولو یو شپږ میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کیږي. د یو ان ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شریسته د دې روغتیایي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ مخکې هم په یو شمېر روغتیایي پروژو کې مرسته کړې، دغه هم یو له دا ډول مهمو او اغیزمنو پروژو څخه ده چې یو ان ایچ سی آر پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو ان ایچ سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغان کډوالو اغیزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3,500 پرمختیایي پروژې سرته رسیدلې دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو ان ایچ سی آر ویانده جویریه ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شی دا پروژه کمپلیټ سي هغه بعد ډېر کسان بیا بنو سوک زی کراچی لا سوک زی اسلام آباد لا هغه ګرد بیا بنو دل سره. نو یو ان ایچ سی آر ود راها مجدا غواړو کې دا کم ایریاز چې ریفیوجی استاوري په کوټا کې هم ریفیوجیز مجلرو. نو په دا ایریا کې مش فوکس داتي دا ډیر غټ پروجیکټ وي او دا پروجیکټ سره ریفیوجیز سره ذات لوکل پاپولیشن फायदा اخی.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشټوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو ان ایچ سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه هم ټریټ کوو. دیکھو ایران سره روان دي، سند سره روان دي، ټول بلوچستان کې واحد پبلک سنټر دا دی چې موږ دا ډیالیسیز یونټ کوو، لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی. موږ اصل شاید دا چې موږ مخ نه وای وی شي، مطلب چې معمولی بیماری وی په هر شهر کې په هر کلی کې به ان شاء الله موږ ګرځو ګرد بچو کو چې اول سر کې د کډنی مسله وی هغه حالت ټریټ کو بجای چې دا د کډنی فیل سی په ډیالیسیز راسي په ټرانسپلانټیشن راسي.
د یو ان ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به روان کال تر اگست میاشتې پورې بشپړه سي چې په نتیجه کې به یې د ډیالیسیز یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړه سي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکي ټول وسایل او اسانتیاوې به ولري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په دې راکو ازري چې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هيله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزې راخسته چې تحصیل کړي او غوړي چې خون کې شي د دې ستونزه به لده لخلې واورو. خوروره مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم می اسدالله د امین الله زویم د میدان ورده ګولات.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ولسوالۍ د تنګید درینه.
ورور ستا ستونزه څه ده؟
درې وارې ما امتحان ورکړی په ځکه میدان شهر کې ماره درې وارې کامیاب شوم. هوایي سولاش ما فکر وړه زولاش ما فکر ټول مکتبونه غواړم چې واخلم هغه مکتبو کې د ماسه موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واره چې د بسنه اعلانې کړي امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف ان تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 8 تنه داسې استادان لري. زه یم چې د بیولوژي یو استاد دی چې کالان دوه اضافه نه یم موږ چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي استعمال ته دیم ورکړی شي او بل د خپل بسونو د خپل وسغه د پاره جوړوي د خپل خپل خوان د پاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرکې کوي. پروسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څه پمیاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تیار د انګلیسي نه فارغ و د ادبیاتو مګر خپل زوم یې ونی و سټ ولا پنهم نو دا مشکلاتې
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي آیا یو ځل امتحان کافي نه
او چې یو ورې کامیاب شي په شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي بیا یو بل امتحان خلی بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي بیا بل امتحان خلی په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چې ازادي مو مکتب پیدا کړی مکتب هغه پیدا کړل.
که چیرې دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر راستئ چې بیا هم امتحان ورکړئ؟
خپله په قدر کې فارغ شو یو څو شپې پس بیا امتحان ورکوم ان شاء الله چې بیا هم کامیابیږم زه په ځان باور لرم.
ستاسو رشته څه ده او په خپله رشته کې د څومره تحصیل کړي؟
چې رشته مې بیولوژي نه بیولوژي نه فارغ یم د لسانسه استاد یم قدرم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې ویزه دار سرته وای شم که دلته اوس نه کېږي یا مدیر هم داسې دي یا ګڼ که هغه د خپل خپل ویله یا رشوت ایجاد شری او بیا د بل ولایت معرفي کړه چې بل ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبره زلم پور نور نه پېپېږم خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر وار د بیولوژي بس وریازي بس ورکوي هر وار د ریازي بس ورکوي یا د پلیتي خپل د ریازي 22 وزن زړه توان چلري نو بس بعد دغه د بیولوژي نو وریازي د خینو روانه نسی د نور نو مونی سي دي د ری د ادبيات دی ونی سي د انګلیسي دی ونی سي یا د بل کوم یو چې ضرورت پر تل دی بیولوژي دی ونی سي یا کیمیا دی ونی سي زړه تاسو نه وایم چې دا نه زړه خو ډیر خلک دی تل تمایم چې بعد هر مسلک څخه سره دلته مقرره وي اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کوي چې موږ څه وکړو اخر دا مدیران هم خپل ځخه غسنه دي زموږ امام ابو حنیفه د لسی دای خپل وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري او ریاضي استادان ته 22 نفر ته یو مکتب کې ضرورت شته بیا هم بیا د ریاضي پاس تور کوي خو باید به بس بل راز کای په لوس
د انصاف پلټکه. درنو اوریدونکو د دې ځوان ستونزه مو واوریدله. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اواره ده څه ډول ژمنه کوي په دې اړه مو د پوهنې وزارت رویاند مجیب مهرداد پوښتل دي. جناب مهرداد تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې پر رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خو د وزارت د نوې مشرتابه لر اکثره تاکید پر دی کېږي چې په کوم ښوونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب سوی وي، هرومرو مقررېږي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته یې تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي.
کار
اینا بکنن خیلی کمی یک ورقی ارز نبود. دیده یه و عریضه ولیکی انشالله موش به استونزه اواره کرو.
دی کل کولیشی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونایی که دی مشت مراجعه وکلی موش به دا میدان ورده گوده پوهنی ل مسئولین و سر موضوع شریکه کرو. خوش شرط داده چی موش لمره استونزه و تیرو او بیا دا استونزه اواره ایت دا قانون ل مواد و سرسام اقدام کرو.
د کتاسې ته مراجعه وکړي او خپل اړیزه راوړي، تاسې ور سره د مرستې ژمنه کوي.
در حال ازو مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاري کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسی هم کوم ستونزه لرئ، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیس هم او د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندی پرمختګونه.
ډیر مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کالو کې موږ ډېر بنظیر پیشرفت درلوده او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاس روان لرو او موږ فکر کوو چې دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیا میانه یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، زه ډېر نور جزئیات لري په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته وایو په تیرو 15 کلو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نه شي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د چټیټي شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا پکې او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چپته شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ سره افغانستان تر سټلایټ له طریقه سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه مونږ انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نشو اخیستی مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درکړي پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده څو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو یعنې که د تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي نور هم سرعت زیات سي په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلی چې بس مونږ کار تکمیل ده مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه ورسره امضا کړو هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان سره ښیښي
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري هغه د قیمت باندې تاثیر کوي د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیندمونګه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی څو فاکټور دي یو خدای چې دغه جې نفوس دغه جې بازار ډیر غټ ده دې جې بازار هغومره غټ نه نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړله یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه نفوس نو یو دا فاکټور ده دون فاکتور داره چې دی هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 60 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسی یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په هغه اتاق کې یو کس مصلا او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري په هغه هوادو کې چې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگران ضرورت نه څنګه پایه ولاړه ده دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي بیرته په یو دقیقه باندې تقسیمیږي بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هندو پاکستان سره مثلا مقایسه کوو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده ځکه ډیر عمر یو په دې لمون زیات په دې سکتور کې تر کړی نو مونږ یو انجینر استفادمو نو هغه دې ساده تا توا چې ماته باندې 1500 راکې پورته انجینر خو پیدا په پاکستان ول مملکت کې کته $1500 راخلې او سلويزر کلدار تر جوړیږي یعنی په سلويزر کلدار هلته کوسي چې سر انجینر ونیسي خودل ته مونږ یو ساده کاسې تازه پونټو نفرغه هغه هم ډیماند لري نو د خپل دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلدل وړل اخري موضوع سره هغه د امنیت ده د دغه شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي یو غوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پات کی یو غوی یا هند کې یا په دوبه کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې نو یو غوی د تاګراتګ او یو غوی د بودوباش د مسایل دا هم دوی را اخلي نو دا ټول مصارف را اخلي دا په دقه باندې تقسیمیږي نو د دقیق او قیمت راوځي دا غو فکتورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډیټ مونږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو دوی نه معلومات راخلو دوی یو حد تر هغه دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت راټیټي نو دوی یا په تاوان کیږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی شي لبل خوانه موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل او دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي یعنی لږ سید یو خوانه د کتل کې چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسن په دې باندې تاثیر کوي ځکه مخکې کتا سل افغاني کارت اچو نو تابه د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته نوی افغاني ورکې نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول لس افغاني کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو دې په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي منفي تاثیر کوي نو دا دغه مسائل په دوی باندې اوسه تاثیرات اوسې دي
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیا سره سم مصرفي
څه اوسه دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ورکړو د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي خو تر څو چې موږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کرا ووسیږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل ووسیږي تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دې سیستم د خریداري پروسه تکمیل کی تر څو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي
مهم څه د امنیت موضوع ته اشاره وکړه ځان د تیر هفته کندوز ستلل په کندوز کې یعنی مخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مونږ څه کړی
بل دغه کوخ لتیرو څو کلونه د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکې بندې وساتئ تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو موږ سره دا مرسته کړې ده چې موږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي وخت الفوختن په بعضو ساحو کې باندې د پنځو بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو هر ورځ سیاسي مشکل حل شو مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېر زیات مننه
کوم
ژوندون ته پد مینه